د مشال رادیو په نه ساته خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاز فرخنده وزیر او د ایساق امیری سلامونه مني. نن د اتوار روز د روان 2013 میلادي کال د ستمبر میاشت 29 نیټه ده. وخت د سحر 9 بجې دي. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده چې پکې د مشال رادیو خبرونه به د سیمې تازه حال واورو. د دې ترڅنګ په خبرونه کې په ملګرو ملتونو کې د هند د وزیر اعظم مهان موهن سنگ لخوا د پاکستان په اړه سرګندونو او د بلوچستان د زلزلې په شمول یو شمېر نور موضوعات په حق درته رپورټونه لرو. یو څو سندرې هم په دې کړي کې اوریدل شي. په لومړی وار ورکو فرخنده وزیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټکی. نن بعد پاکستان او هند وزیر اعظمان په نیویارک کې یو بل سره ویني. د بلوچستان په اوران ضلع کې راغلي پرونی زلزلې لس کسان وژلي. خلک وایي بنیادی مرستو ته ضرورت لري او د مصر په سینا سیمه کې د وسلوالو مصري ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی نن بعد پاکستان او هند وزیر اعظمان له یو بل سره وویني. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د خپل هندي سیال منموهن سنگ سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې لیده کاته کوي. لکه چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم شوی دی، له وزیر اعظم سنگ سره لومړی کتنه ده. نواز شریف دغه ملاقات د یو نوي پیل چانس بللی، خو ښاغلی سنگ بیا له دې کتنې زیاته تمه نه ده ښودلې. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په لانجه منسیمه کشمیر کې د سختریزو بریدونه زیات شوې دي. د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د هند وزیر اعظم منموهن سنگ وویل د ترهګرۍ مرکزیت لا هم په پاکستان کې شته. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ له خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره د لیدلو وړاندې له اسلام آباد وغوښتل چې د ترهګرۍ مرکز جوړېدل دې بند کړي. وزیر اعظم سنگ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې دواړه هیوادونه دې په ګډه د سولې پر لورې کوټلي ګامونه واخلي او زیاته کړه.
It is imperative that the territory of Pakistan and the areas
دا مهمه ده چې پاکستان خپل خاورا او د دوی ترواک لاندې سیمې د هند خلاف د ترهګرۍ د پیښو لپاره استعمال نکړي. او بل مهمه خبره دا ده چې د ترهګرۍ هغه مشینري چې په پاکستان کې کار کوي باید بند کړل شي. دا هم ډیره ضروری ده چې کشمیر د هند حصہ ده او دوی به د هند په ځمکني یووالي هیڅ سمجوتا ونکړي.
And territorial integrity of India.
منموهن سنگ دا هم اول نوې ډیلی تیار دی د کشمیر پر سر د دوه هیوادونو ترمنځ د لانجې د حل لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. خو د اول چې کشمیر د هند د خاورې یو مهمه برخه ده. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوی دوه هیوادونه د غرنۍ سیمه خپل خاوره ګڼي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر دوه ځلې جنگونه هم کړي. د بلوچستان په ځینو سیمو کې پرون غرمه یو ځل بیا زلزله راغلی چې پکې الګ تر لګه لس کسان مړه شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي په دغه زلزله کې ګڼ شمېر خلک ژوبل شوي هم دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې تر مخه دغه زلزله د بلوچستان په اواران ضلع کې راغلی او په ریکټر سکیل یې شدت 6.8 درجې وو. د اواران سیمې یو اوسیدونکي نور بیبي وایي هیڅ ندی پاتې شوی، حتی زمون پیزار هم نشته. مونږ سره د اوسېدو هیڅ ځای پاتې نشو. دغې زلزلې زمون هر څه تباه کړل. موسم هم خراب دی او که موسم لا نور هم خراب شي نو بیا به مونږ چیرته ځو؟ د تیرې نهې په ورځ هم 8.1 درجې زلزله راغلې وه. دغه چې تر 500 زیات کسان یې په کیچ، خوستار، خاران، گوادر، پنجګور او چاغي سیمو کې وژل شوي دي. دغه د بلوڅو، بیلتون غوښتونکو ځایونه دي. پرونی زلزله په کراچۍ ښار کې هم محسوسه شوې. پاکستانی چارواکي اوس هم هڅه کوي په لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي، خو متاثره خلک وایي دوی خوراکي او د ضرورت نورو شیانو ته ضرورت لري. د افغانستان د بدخشان ولایت کران او منجان ولسوالی د طالبانو لاسته ورغلي. د بدخشان امنیه کمانډان امان الدین مطمئن مشال ریډیو ته ویلي چې وسوالو طالبانو پرون له افغان ځواکونو سره تر دوه ساعتو جګړې وروسته دغه ولسوالی ونیوله. بدخشان چې یو مهال د افغانستان له آرامو ولایتونو ګڼل کېده چې په وروستیو کې ترې د جګړو راپورونه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازو پرون د بدخشان د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی پرون خبرداری ورکړه چې ښایي د کران او منجان ولسوالي د طالبانو لاسته ورشي. د یو بل خبر له مخې په بدخشان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دوه طالبان هم وژل شوي. بلخوا وسوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لاس نه دی ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مصر یو سرتیری د سینا په ناکراره جزیره کې په ډزو وژل شوی. مصری چارواکو پرون وویل چې دغه دویش کلن عسکر په سینه لګیدلی او دغه حمله په شمالي خارګوټي شیخ زوید کې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مصر پوځي ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې په سینا جزیره کې د سختریزو وسوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. رپورټونه وایي چې اپاچی هلیکاپټرو د شیخ زوید په شاوخوا کې د سختریزو پر پټنځایونو لیکړي. په عین وخت کې د تیر خالی په ورځ د اسلامي جهادیانو لخوا په انټرنیټ په خپره شوې یو ویډیو کې ښودل شوی چې وسوال په مصري عسکرو څنګه حمله کوي. په سینا کې ګڼ شمېر پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي هم دي. او بل خبر دا چې د فلپاین د نړۍ په کچه د 2014 کال د خایست یا د مسور مقابله وګټله. میګن یانګ چې په امریکا کې زیږیدلې تیره شپه په یو سخت سیالۍ کې د نورو سیالانو ته ماتې ورکړه. یانګ چې 23 کلنه دا ژمنه یې کړې تل به د نړۍ د ښکلا تر ټولو ښه ملکه وي. په دغو مقابلو کې فرانس په دویم او غانا په دریم نمبر راغی. د نړۍ د ښکلا ملکې ته د جایزو د ورکولو مراسم تیره شپه د انډونیشیا په بالی جزیره کې جوړ شوی بو. دا خبرونه
سلام پختونخوا.
قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ یې د مینا وړاندې مو خبرونه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د نن ورځې او د رسو خبرونو حال چې دی هغه موږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با نن خپل هندي سیال منموهن سنگ سره ملاقات کوي. په بلوچستان کې پرون یو ځل بیا زلزلہ راغلی چې پکې لک تر لګه لس کسان وژل شوی دي. د پاکستان حکومت له وسوال طالبانو سره د امن خبرو تر کې څومره سنجیده دي.
ما په خپل ځخو څه خبر شالي او د خیری سره د نړیوالو روابطو په اړه خبرې کوي.
دا خبر ایجنسی باڑی سیمی سره تعلق لرونکې شپېته کلن سراج الدین افریدی حال باباوري.
دا چې کنده سن 67 نما شروع کړی دا او توسه پیر په دا کې مخکې خو زه بخپله باندې یو کیل میکوله او د الله ډیر فضل.
د دې ترڅنګ د افغانستان نه د بهرني ځواکونو وتلو په اړه د افغانستان د بارنو چار وزیر د سرګندونو او یو شمیر نور موضوعات په خله درته رپورټونه لرو. مله مشال رادیو سره اوسئ. قدر منو ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن بعد پاکستان وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف په ملګرو ملتونو کې کوم عمومي اجلاس روان دي د هغې په څنډ کې له خپل هندي سیال منموهن سنگ سره ملاقات کوي. دا وخت موږ سره د مشال رادیو خبريال احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. غنو په تفصيلات اخلو. احمد الله سلیم شو سار مو په خیر.
خدای دې بخښه ګلایز.
درته وچه د دې ملاقات په اړه لکه په دې رستو کې هم اوریدلې پرسنو کې هم راغلي وو. د دې ملاقات په اړه تاسو سره تازه تفصيلات دي.
ګلیاز څنګه چې تاسو ویله لکه تیره ورځ د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگھ چې هغې د اقوام متحده ته خطاب وکړو په خپله وینا کې لکه زه لږ مختصر د هغې خبر وکړم چې د هغې ویله چې د پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او که پاکستان غواړي چې ښه ماحول کې لکه خبرې اترې وشي او لکه په دې سیمه کې امن راشي نو ترهګرو چې کوم هغوی ته فنډنګ کوي یعنې کومې پیسې ورکوي یا د هغې چې کوم په شا باندې ولاړ دي نو دا دې بند کړي. هغې دا هم ویله چې کشمیر چې کوم دی هغه د هند چې کوم دی لکه هغه اټوټنګ یعنې هغه د هند حصه ده او د پولې بلې غاړې نه چې کوم ترهګر دې غاړه راوړي او دې غاړه کومې کاروایانې کوي نو د هغې د وجې په هند کې چې کوم دی هغه ترهګري زیاته شوې ده او پاکستان له پکار دی چې د ترهګرۍ دا کومه مشینري چې کومه ده د هغلته بنده کړي. د هند وزیر اعظم دا بیان چې کوم دا په هغه وخت راغی کله چې تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف کله قومي دغه اسمبلی ته خطاب وکړو د هغې وروسته بیا د هند وزیر اعظم باراک اوباما سره ملاقات او بیا اسمبلی ته چې هغې کومه وینا وشوله نو هغې جنرل اسمبلی ته نو هغې کې بیا دا خبره دوی وکړه. دې وروسته بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې کوم نو هغې د پاکستانی هلته چې کومه کمیونټي وه هغې سره خطاب کړی. نواز شریف وینا وه چې ښکاري داسې چې منموهن سنگھ زما شکایتونه لګول دپاره باراک اوباما خواله تللی وو او هغې ورته دا خبرې اترې وکړلې. د نواز شریف وینا وه چې هند ته د موسټ فیورټ نیشن درجه چې کومه ده هغه به په هند کې د انتخاباتو وروستو چې کوي په هغې نه پس به فیصله کولی شي. خو ولې موږ غواړو چې د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات په ښه شان وشي او په 1999 کې چې کوم موږ مذاکرات پاتې شوي نو زه غواړم چې دوباره د هغه ځینو دا مذاکرات شروع کړلی شي او دواړو ملکونو چې دا وخت هم مختلف مشکلاتو سره مخ دي چې په کې ترهګري ده چې د هغې په ښه شان مقابله وکړلی شي. د دې علاوه د نواز شریف دا هم وینا وه چې دا وخت لکه پاکستان او هند دواړه لګیا دي د وسلې اصلول د منډه شروع کړې ده. په کار چې موږ دواړو له خپل دفاعي بجټ چې کوم دی په هغې کې کمی کول په کار دي او د دې وسلو د منډې نه غل نه موږ راوتل په کار دي نو دغه شان امکان دی چې دا ملک چې کوم دی دا به ترقي وکړي. د دې نه علاوه نواز شریف چې هغلته کوم تاجرانو هغې ته هم دا خبر وکړله چې تاسو په خپل ملک کې سرمایه کاري وکړي ځکه چې پاکستان دا وخت ډېر مشکل حالاتو سره مخ دی نو ستاسو د سرمایه کاري او ستاسو چې کوم رالېږلې پیسې دي د هغې وروسته داسې کېدلی شي چې لکه دواړو پاکستان چې کوم دی هغه په خپلو خپو باندې ولیږي او چې کوم مشکلات دي هغه حل شي. د دې نه علاوه ګلیاز زه به تاسو ته چې نن د پاکستان د وزیر اعظم ډاکټر نواز شریف به د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگھ سره د نیویارک وخت یعنې د امریکې د وخت مطابق 10 بجې چې کوم دی هغه به سره ملاقات کوي. ولې که زه پاکستان کې خبره وکړم چې پاکستان کې کوم کارپوهان دي یا نور چې دلته حکومتي یا دغشان اپوزیشن غړي دي نو هغوی مختلف د تېر دوه درې ورځو نه هغوی سره زموږ خبرې کېږي او ټول دا خبره کوي ځکه چې لاین آف کنټرول باندې چې کومه کشیدګي وه یا د هغې وروسته چې دا بله ورځ حمله وشوله یا مختلف نور واقعات چې دي نو دا یو غټه خبره ده چې دواړو د ملکونو وزیر اعظمان چې کوم دي هغه ملاقات کوي. ولې د ملاقات نه زیات څه توقعات ساتل چې دي هغه به د وخت نه مخکې خبرې خو دا یو سلسله به شروع شي د دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو اترو او دا لږ ډېر امکان شته چې څه ښه مثبت پیشرفت چې کوم دی هغه پکې وشي.
ډېره مننه احمد الله د تفصیلاتو نه. تاسو بیا هم راځو قدر مننه ورته څنګه تاسو واوریدل چې نن د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف او د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ ترمنځ ملاقات کیږي په نیویارک کې او دا غینه وړاندې منموهن سنگھ د پاکستان په اړه سرګندونې کړې وي څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل او زموږ همکار احمد الله هم تاسو ته تفصیلات درکړل. د بلوچستان د زلزلې په اړه ورازو خو دا غینه وړاندې همدې د پاکستان د وزیر اعظم او د هند د دوانو د ملاقات په اړه ډان رسپان په خپل یو اداري کې لیکي چې د زیارت په ورځ د هند د تنظیم لاندې کشمیر کې په یو پولیس سټیشن او د فوج په یو مرکز نامعلومه وسلوالو د برید وروسته هم د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدلو پخلی کړی دی او ویلي دي چې داسې قسمه بریدونه د دوی مخې ته خنډ نشي جوړېدی. د دې ادارې نور غټکی د انیسا اجمل ناوړو
ډان رسپانا په خپل یو اداریا کې لیکي د زیارت پرست د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په پولیس سټیشن او د پوسټ په یو مرکز نامعلومه وسلوالو برید کړی وو چې له خوش قسمتۍ سره وسلوال د برید تر مخه په خپلو هدفونو ترلاسه کولو کې ناکام شول او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هندي سیال منموهن سنگھ ترمنځ سبا خبرې اترې کیږي. د نواز شریف لپاره منموهن سنگھ سره د خبرو اترو موضوع هم یو هغه ده د کوم لپاره چې نواز شریف مسلسل کوششونه کړي چې له ختیځي هیوادونو سره اړیکې نور هم ښې کړي. بلخوا د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ د زیارت پر وروسته خلکو د رد عمل باوجود نواز شریف سره د لیدلو پخلی کړی. ډان لیکي په هند کې د انتخاباتو نه وړاندې ځینو ګوندونو د زور او استخدریزۍ لار خپله کړې خو منموهن سنگھ د ستاینې وړ دی چې د مصالحتي خبرو څخه یې د تللو نه انکار کړی. منموهن سنگھ د دغه برید غندنه کړې او دا یو وحشیانه عمل بللې او ویلې دي چې داسې بریدونه دوی نشي منې کولې. ډان لیکي هند د دې برید په اړه په پاکستان نیخ په نیغه تور نه دی لګولې، بلکې ویلې دي چې دا هغه چا کړې څوک چې د پاکستان لپاره جاسوسي کوي. دا د پاکستان لپاره د پوښه پرتله ښه خبره ده، ځکه چې په تېرو وختونو کې د یو برید وروستو په فوري توګه به د هند چارواکو پر پاکستان تور لګوه، لکه د مثال په توګه د سمجوتا ایکسپریس پیښه. ډان لیکي دا یو رښتیا خبره ده چې د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترمنځ ډېر ملاقاتونه شوي دي، خو ښې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. خو دا هم یو حقیقت دی چې د دغه دواړو مشرانو د لیدلو نه داسې ښکاري چې د امن د راوستو لپاره یوه لاره وګوري. دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونیمه بجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسه دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمه بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږ یې. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پرون یو ځل بیا په بلوچستان کې زلزله راغلې ده او چې پکې لږ تر لږه لس نه زیات کسان وژل شوي دي. دا وخت موږ سره د کوټې نه زموږ همکار خدای نور ناصر د ټلیفون په کرخه دی، دغه نو په تازه حال اخلو چې اوران ضلع کې څه حالات دي او د غشاني د بلوچستان کې په عمومي توګه د مرستندوی کارونه چې په کوم ډول روان دي. خدای نور ناصر ستړي مشي او سهار مو په خیر.
سلامونه او ډېر مننه ګلایز مننه.
دا راته وای چې پرون هم په بلوچستان کې یو ځل بیا زلزلہ راغلی ده، کدا غی لکشانې تفصيلات راکې او بیا به روسو تاسو سره خبرې کوو چې د دین وړاندې چې کوم زلزلہ راغلی ده دا غی په اړه مانی څه کارونه روان دي.
صحیح، پرون د شنبه په ورځ په غرمه کې کوم زلزلہ راغلی او هغه کې د حکومتي چارواکو په خبره چې په دې زلزلہ کې تر اوسه د مړو شویو شمیر 1500 ورسېد، معنی په پرونې زلزلہ کې او په دې کې بیا هم تاوان تر ټولو زیات د اواران په تحصیل مشکې کې رسیدلی کې چې په چوار د مخه د سې شنبې زلزلې په لسګونو کسانو ته مارګ جوړاړولې و. د بلوچستان حکومت ویان د جان بلدی د شپې خبری رسنیو ته وویل چې په دې زلزلہ کې 15 تنه مړه شوي دي او همدغه سې نور هم کېدلی چې ډول چې بیرته څرګندېږي چې دغه مړو شمیر په پرونې زلزلہ کې هم زیات سي. له دې سره تر کومه ځایه پورې چې تاسو وویل چې د امدادي کارونو په اړه هغه داسې چې تر اوسه لا هم داسې څه مسته لا هم داسې سیمې ستا چې هلته امدادي ډلې ورسېدلې نه دي. نن 15 ورځ د سې شنبې د زلزلې یعنې د روانې میاشتې په 4 نیټه چې کومه زلزله راغلې وه د بلوچستان په بلوچمیشتو سیمو کې او په ډېری سیمو کې احساسونه اتکرونه احساسي وو. د دې زلزلې تر ټولو زیات متاثر اواران سیمه کړې ده، ول اواران سره تربت کې چې او همدغه چې د اواران د مشکې سیمه ده، لکه چې پرمې زلزلې هم پکې تاوان رسولې دي. خو د هلته سي د کوم ځای اوسېدونکي دي هغه وایي چې لا هم ډېرې داسې لرې پرتې سیمې دي، ډېرې داسې لرې پرتې کلي دي چې هلته امدادي ډلې او امدادي کارونه تر اوسه پورې پیل شوي نه دي، امدادي ډلې رسېدلې نه دي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې دوی هڅه کوي په بیا بیا باندې دا ادعا کړې ده چې نه یوازې صوبایي حکومت بلکې مرکزي حکومت او دوی دا هم وایي چې د پاکستان فوج او ورسره ملیشیا ځواکونه هغه ټول سیمو ته رسېدلي دي او هڅه یې امدادي کارونه پیل کړي دي.
ښه، دا راته وایي چې په دین وړاندې کومه زلزله راغلی وه د نو هغه کې هم ډیر زیات نقصان زیان شبه وو او د مرسندوی کارونه هم روان دي. دین علاوه کوګورو د فوج لخوانه هم داسې بینو راضی شه دي په امداد رسولو کې ډیر زیات ستونزې لري. امدغشن مرسندوی چې کوم نور اداري دي هغه هم د ستونزو غکړې دي چې کوم هغه زینو تر رسیدې نشي چې کوم زینو ته ډیر خلک اغیزمن شي دي. نو درته وایي چې امدادي کارونه په کوم ډول روان دي په دې سیمو کې؟
پدې کې ګلایز دوی ستونزې دي. واستنځ خو لکه چې ټول ته معلومه ده هغه دا چې دا اواران او دغه سیمه مشکي او ډېرې نورې سیمې هغه ډېرې لري په دې سیمې دي او بل لري په دې والی سره سره حالت سړکونه ډېر خراب دي. سړکونه بيخي ستانه اول کستانه هغه دومره خراب دي چې سړی په تک نشي کولای او لاغه سره بل تر دې هم چې لوستون زده هغه د امنیت ستونزه ده چې تر اوسه پوری دوی درې داسې پېښې شوې دي چې په زلزله ځپلو سره په هندي ډلو باندې بریدونه شوي دي چې په هغه کې یو د پاکستاني پوځ هلیکوپټر هم و چې په هغه باندې راکټونه تغول شوي وو، ډاکټران هم و چې په هغه باندې بریدونه شوي وو. نو د درې پېښو د بریدونه وروسته بیا په هندي کارکوونکو کې هندي ډلې چې هغه غواړي هلته د خلکو ستونزې هوارې کړي، د خلکو ته امداد ورسوي، هغه په ویره کې دي او هغه نه په ښه زړه باندې تګ نه شي کولی. هلته هغه په خوشحالۍ سره هلته نه شي تللی چې د دې په مصیبت کم خلک دي، کم متاثرین دي، له هغوی سره مرستې وکړي. او د حکومت بلوچستان لخوا هم په بیا بیا باندې دا ویل کېږي، نه یوازې د حکومت بلوچستان لخوا بلکې دلته چې څومره هم سیاسي ګوندونه دي، هغوی چې وسلوالو څخه بیا بیا غوښتنه کړې ده چې دوی دې په دې امدادي ډلو باندې او امدادي کارکوونکو باندې بریدونه بند کړي تر څو دوی د اواران او مشکې لرې پرتو کلیو ته لرو پرتو سیمو ته ورسېږي. نو تر اوسه پورې لا هم لکه چې نن مختصو چنن پنځم ورځ د ډېرې سیمې لا هم پاتې دي، او حکومت هم دا مني چې او هغه د دې لوی لامل همدا ستونزې همدا بریدونه یادوي او دواړه یادوي. معنا یې وایي چې لرې پرتې سیمې دي او دوهم بیا دا وایي چې که دغه بریدونه په دوی باندې ونیسي او دغه بند شي نو بیا به دوی ډېر زر هغو سیمو ته ورسېږي.
ډېره مننه خدای نور ناصر د تفصیلاتو نه. قدرمن اوردونکو، داو د کوټنا زمونږ همکار خدای نور ناصر چې په بلوچستان کې د راغلي زلزلې په اړه وروستي حال له موږ سره شریکول.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اوردونکو، د ورځې بلاندې د پیښور په 400 روډ ګلبېلی سیمې سره نږدې د سیول سیکریټریټ په یو بس کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه د 18 کسان وژل شوي وو. د هغې وروستو صورتحال په اړه به د پیښور نظمونږ همکار شبیر مجان تفصیلات راکوي چې پرون د ګلبېلی سیمې 12 کسان چې دي هغه خاورو ته سپارل شوي دي. د دې وروستي حال به د اخلو. شبیر مجان، سړی مشي ډېر منډه ګورې دا راته وایي چې څنګه تاسو هم خبرې په ګلبېله کې 12 کم کسان چې دغه د ګلبېلی د سیمو هغه پرون خاورو ته سپارل دي، که په دې اړه تفصیلات راکړي چې د 400 روډ باندې کوم د پیخه راغلي بعد دغه روستو څه صورت حال څه دي، سب حکومتي پلټنې روان شوي دي او د خلک چې کوم دي د کوم بدل شوي خلک دي دا هم خاورو ته سپارل شوي دي.
تقریبا کسان کسان شو پرون خفو بیا وروسته کې زده کوونکو مختلف تنظیمونو احتجاجي مظاهره هم کړو. د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې یا خو چې کوم کسان دي کړ دي هغه رامخه تشیع د ترهګرۍ چې کوم مخنیوی لري مده کې ځکه چې د ترهګرۍ په څیر مخامخ په زیاتېدو روان دي. په دغه پرون په چاسته کې ټول تقریبا 12 کسان هغه خور د سپارل شوي دي. دا د وروسته حکومت تر ټولو هم دا ورځ نه پېټ کړی خو تر دې دمه او څه دا خاص خبره مخه ته نه دراوځي تر ټولو کې کار شوی دي.
ډیر مننه شبیر احمد جان د تفصیلاتو نه. قدرمن اوردونکو، د پیښونه د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان وو چې د 400 روټ کې د شبي د بمی چاودنی د وروستي حالي تاسو سره شریکول.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
په داسې حال کې چې د طالبانو ویان ویلي دي د پاکستان حکومت په مذاکراتو کې سنجیدګي نه ښایي او طالبان د پاکستان په عین کې د بدلون راوستو غوښتنه کوي، نو د پاکستان حکومت به په راتلونکي کې څه تګلاره خپلوي. د پاکستان ځینې کارپوهان وایي له طالبانو سره د امن خبرې هیڅ امکان نه لري، باید د پاکستان حکومت په خپله موجوده پالیسۍ او د ترهګرو لپاره پر قوانینو کې بدلون راولي. نور تفصیل د انیس اجمل پر رپورټ کې ورو.
په پیښور کې د جمعې پر ورځ د سرکاري ملازمینو پر بس د بمی چاودنې وروسته د تحریک طالبان پاکستان ویان د یو خبر پاڼې له لارې ویلي دي چې د مذاکراتو په اړه کوم مهم روان دي حکومت په هغه کې سنجیدګي نه ښایي. طالبان وایي دوی د پاکستان په آئین کې د بدلون غوښتنه کوي، خو د پاکستان فوج دوی ته د آئین د احترام خبره کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا ویلي دي چې د امن د خبرو اترو لپاره به طالبانو ته وسله غورځول او د هیواد آئین منل پکار وي. د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګډیر ساد وایي د طالبانو سره د امن خبرې هیڅ امکان نه لري او نه طالبان په دې لړ کې سنجیده کېدای شي.
خیال کوم چې دا ملاقات وشي او هغه هلته پرېږدي او دا نه پاس په کوم ځای نو د پرامنا باشه نشي. د دې ملک زما په خیال دا خو داسې خامخیالي وه او پی الخیرې سره ډېر نږدې روابط دي چې دا یې اختلاف دي، خپل اهداف کړي نو دا زما خیال دی داسې کنفیوژن پیلاول دي دغه دي دا لیبرانه په سبب نه پوهېږي. دوی څه لګیا د مدي مقصد دا دی چې سیاست دوی په دې خبرو باندې هر چیز مذاکرات سره او هر یو شی مذاکرات سره د حل شي مذاکرات سره حل شي. زما خیال دا هغه وخت چې کړي دي چې کوله هغه وخت دا ممکناتو کې ورنه اوس اصلي حالات او زمینی حقائق مخامخ رالی نو دا اوس په ممکناتو کې دا غي پاکستان پورا نظام ته د کفر نظام وایي.
د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي د پاکستان مذهبي او سیاسي ګوندونه صرف خپلو ګټو ته ګوري او هم دا وجه ده چې د امن په اړه د مذاکراتو امکانات کمیږي.
امن مذاکرات کی امید جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے
د امن د مذاکراتو هلی ورسته ورزه کمیږي، ځکه چې د طالبانو نه د پاکستان آئین خوخته او نه موجوده نظام. طالبان د خپل خوخي نظام راوړل غواړي. د طالبانو لخوا د آئین نه منلو خبره سنوي نه ده. تر اوسه د طالبانو داسې یو ډله هم نشته چې په رښتیا توګه د خبرو لپاره مخکې راغلي وي. بلکه عمران خان او نواز شریف له طالبانو سره د مذاکراتو کولو خبرې کوي، نو پکار ده چې زر او په سنجیدګۍ سره وشي. په پاکستان کې هر ګوند د خپلو مفادو خبرې کوي او له طالبانو سره د امن د خبرو امکانات کمیږي.
گفتگو کے امکانات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں.
پدی رستیو کے دا پاکستان تحریک انصاف گن مشر عمران خان پا پی خبر کی ویلی ہو چو حکومت لا پکار دا چی لا طالبان سر دا مذاکرات لا پارا دفتر پرانسی. دا عمران خان دا دی بیان پڑا پروفیسر حسن عسکری وائی،
یہ جو عمران خان نے کہا ہے کہ ان کا آفس کھلنا چاہیے، یہ ایک
عمران خان ویلی وو چې د طالبانو لپاره دی بیل دفتر جوړ کړل شي، نو دا یو ډیره غیر حقيقي خبره ده. زما په خیال عمران خان د ترهګرۍ په زیانونو نه پوهیږي. د طالبانو خود وړاندې نه په قبایلی سیمو کې دفتر شته او طالبانو هم تر اوسه پورې د دفتر سداسي خبره نه ده کړې، خو عمران خان د طالبانو نه هم دوه چنده مخکې د طالبانو وکالت کوي.
د طالبانو د مذاکراتو نه د انکار کولو د خپلو شرطونو د منلو وروسته به د پاکستان حکومت له طالبانو سره د امن په باب د مذاکراتو لپاره څه لاره ګوري. ریټایر بریګیډیر ساد وایي د پاکستان حکومت لا پکار ده چې خپل پالیسي او د ترهګرو لپاره په قوانین کې بدلون راولي.
ولمن خدا ته خو نه چې ته هغه په خپل پوز یو هغه اگر ما خواسته ته وکړي چې ما ماته دا غره کې دا کمزورې پوزیشن دی، یا خو دا غني چې افغانستان کې مونږه ګټه وکړه او اوس پاکستان کې زمونږ ګټه باندې دی دا او هغه په دې کې غلط دی. پاکستان فوج هغه په ځای باندې ودرولې دی. دا پاکستان خپل نه دې دی تبدیلی راولي.
په تیر وختونو کې هم د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې لپاره خبرې اترې شوې دي، خو هر ځل له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي.
زمونږ همکار انیسا اجمل وا چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو چې په پاکستان کې د حکومت او د طالبانو ترمنځ د ممکنه خبرو اترو او د کارپوهانو د دریس په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار، نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیب خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
بالکل تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو خبرونه فزمنګ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې د دې ترڅنګ تاسو چیرې د فیسبوک پاڼه لري او د غشاني ټوئیټر اکاونټ لري نو تاسو کولای شئ چې په دې دوه معنی فیسبوک او په ټوئیټر معنی زمنګ پاڼه مشال رادیو خوخه کوي او په هغه معنی هم تازه خبرونه د نن ورځې او وروستي خبرونه 19 پروګرامونه ټول تاسو په دغه کتلی شئ. کدمن اردوونکو د خبرونه په دوه مینمای کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو خو وخت شبې دی د سحر نه نیمه بجې د فرخنده وزیر نوبت خبرونو لنډیز باورو.
نن بعد پاکستان او هند وزیر اعظم په نیویارک کې لیو بل سره ویني. لکه چې نواز شریف ته پاکستان وزیر اعظم شوی دای له وزیر اعظم سنگ سره لومړی کتنه وی. نواز شریف دغه ملاقات یو نوی پیل چانس بللی خو خاغلی سنگ بیا له دې کتنې زیاته تما نه ده خودلې. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره د لیدلو وړاندې د اسلام آباد غوښتلې چې د ترهګرۍ مرکز جوړېدل دی بند کړي. منموهن سنگ دا هم ویلي نوې ډیلی تیار دی د کشمیر پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې د حل لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. د بلوچستان په ځینو سیمو کې پرون غرمه یو ځل بیا زلزله راغلی وه چې پکې 15 کسان مړه شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي په دغه زلزله کې ګڼ شمېر خلک ژوبل هم دي. د سیمې متاثره خلک بیا وایي د خوراک په شمول بنیادي سیزونو ته سخت ضرورت لري. د افغانستان د بدخشان ولایت کرانو منجان ولسوالی د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان امنیه کماندان امان الدین مطمئن مشال ریډیو ته ویلي وسوالو طالبانو پرون له افغان ځواکونو سره تر 2 ساعتو جګړې وروسته دغه ولسوالی نیولې ده. د مصر یو سرتیری د سینا په ناکراره جزیره کې په ډزو وژل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د مصر پوځي ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې په سینا جزیره کې د سختریزو وسوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي او د فلپاین د نړۍ په کچه د 2013 کال د خایست یا د مسور مقابله ګټلې. میګن یانګ چې په امریکا کې زیږیدلې تیر شپې په یو سخت سیالۍ کې 126 نورو سیالانو ته ماتې ورکړه.
فرخند وزیر وا چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول او وزو اسلام آباد ته چرته چې زمونږ همکار ریاض مساخیل مقامی ورسپانو ته کتنه کړې ده او غټي کې په دې رپورت کې برابر کړې.
جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي چې لا د پیښور چرچ حمله غم زول شوې نه وو چې تر هغه د جمعې پورز 400 روډ باندې د سیکریټریټ ملازمینو په یو گاډي د ریموت کنټرول بم سره حمله وکړه چې پکې شل تنمل او شپک سلويخ جوبل شو او د دې ذمہواري انصار المجاهدین نومي ډلې قبول کړه چې ویل کیږي د طالبانو څنګه نه ده. اداري وایي چې یو داسې وخت کې دا حمله کېدل چې طالبانو سره د مذاکراتو خبرې روانې دي. یقینا چې د مذاکراتو عمل خرابولو او ناکامولو هڅه ده. حالانکه وزیر اعظم دا خبره هم پړه کړي چې د مذاکراتو وړاندیز دی د حکومت کمزوري او نګڼلی شي او بل ده چې هر هغه چا سره به مذاکرات کیږي چې د ملک آئین او قانون مني. اداري اخره کې وایي چې تر څو د طالبانو ټوله ډلې په یو خبره نوي متفق شوي او دوی د ډزبندۍ اعلان نوي کړي تر هغه د مذاکراتو کامیابی ډیره ګرانه ده. او لکه وزیر اعظم چې ویلي د اولس مالو سر حفاظت د ریاست ذمہواري ده او دا ذمہواري به په داسې شان پوره کوي چې ورسره خلکو ته د خپل تحفظ باور وشي او هر ورځ د بیګونا خلکو وجنه ودرېږي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د بلوچستان د خلکو ستونزه دا ده چې یو خورته زلزلې لوی مالی او ځاني زیان ورړولې دي او بل طرف ته اوس بیلتون خوخي او انتها پسند قوتونه امدادي کارونو کې خندانه چوي. اداري وایي چې د بی ال ای او بی ال اف لخوا د بمپلټو د لار ویل شوې دي چې پوز او نورې سکیورټي ادارې ک بلوچستان ته د امدادي کارونو د پر راځي نو په دوی به هم لیکول شي. البته کنړیواله امدادي ادارې غوړي نو کول شي چې دلته امداد د پر راشي خو د یری د لاسه غیر ملکی کارکونکي هم بلوچستان تلو ته تیار نه دي او دا شان زلزله ځپل خلک د یوې تباهي رستو د بل مصیبت سره مخ دي. اداري اخره کې وای چې زلزله یو قدرتي آفت دی او داسې حال کې خلک خپل دښمنه پرېږدي او د یو بل مرسته کوي. نو بیا بیلتون خوخي او مرور بلوچ خو هم د دغې سیمې او خلکو دي، باید چې دوی پخپله هم د مصیبت ځپلو سره مرسته وکړي او پوز او نور ادارې هم د خلکو د مرستو لپاره پرېږدي. که داسې نه وي نو دوی ځانته د نړۍ او پوز مخ راړوي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د وینا پر وخت وویل دوی د اټمي وسلو د کمولو په حق کې دي، خو باید دې ته هم وکتل شي ولې ځینې ملکونه د اټمي وسلې ولري او د ځینو پر هغې د اختلاف وي. د پاکستان د اټمي وسلو د امنیت په اړه په دې تیرو کلونو کې په نړیواله کچه یو شمېر پوښتنې هم راوچتې شوې دي او نړیوالو هیوادونو داسې اندېښنې هم څرګندې کړې چې هسې نه د پاکستان اټمی وسلې د ترهګرو په لاس ورشي. ورسپانه لیکي په دغه خبرو کې وزیر اعظم نواز شریف ته هم وویل دوی د اټمی وسلو د کمولو په حق کې دي او زیاته کړه باید اټمی وسلې د پرامن ضرورتونو لپاره استعمال شي. میا نواز شریف وویل پاکستان دا وخت انرژي د سخت بحران سره مخامخ دی او دا هم د دغه هیواد لپاره یو بنیادی مسله ده. ایکسپریس ټریبیون لیکي باید پاکستان نړیوال پر دې پوه کړي چې د دوی اټمی وسلې د پرامن مقاصد لپاره دي او پاکستان د ترهګرۍ له منځه وړلو، د توانایي بحران ختمولو او یو شمېر نورو مسلو کې نړیوالو مرستو ته ضرورت لري او دا به د پاکستان د نوي حکومت لپاره یو چیلنج وي. بلخوا ایف پی خبری اجانس لیکي برطانیې د تیر جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د 2014 کال د نیټو هیوادونو سرمشریزه غونډه په لندن کې رابلي چې پکې به د دغه هیوادونو مشران د افغانستان د نړیوالو عسکرو د وتلو په اړه خبرې کوي. د 1990 کال نه وروسته دا لومړی ځل دی چې برطانیې به د داسې غونډې کوربتوب کوي. د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په یو بیان کې ویلي دوی خوشاله دي چې دغه غونډه به په لندن کې ترسره سره کیږي، خو له دغې لپاره یې لا د کمیونټي اعلان نه دی کړی. ډیوډ کیمرون په دغه بیان کې ویلي دا به د نړیوالو هیوادونو لپاره یو ښه موقع وي چې یو ځای شي. د افغانستان په اړه په دغه جګړه کې د انصاف د مشن او د ښځو او سړو د قربانیانو په اړه خپلې تجربې شریکې کړي. د نیټو جنرال سیکرټري اندر فوګ رسموسن هم د دغه اعلان هرکلی کړی او وایي دوی به په دغه غونډه کې د انصاف د مشن پای ته په رسیدلو او د افغانستان سره د راتلونکو نړیوالو مرستو په اړه خبرې کوي.
قدر من رودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی نړیوالې د نړیوال رسنو په برخه کې مو دوه ورسپونو ته کتنه کړې و چې غټي کې فرخنده وزیر تاسو ته وړاندې کولی. د افغانستان په اړه هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلي افغانستان په تیرو 14 کلونو کې ډیر پرمختګ کړی او د کامیابۍ ډیر پړاوونه ترسره کړي دي. نوموړي ویل افغانستان اوس د نړیوالو ځواکونو وستلو ته چمتو دي. دا چې ولسمشر حامد کرزی د چین په دوره دی نو فرزه زلمی رسول د ملګرو ملتونو غونډه کې برخه اخیستلې ده. نور تفصیل د هدایت سلطانی په رپورت کې ورو.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول وایي چې هیواد د بهرنی ځواکونو وتلو ته تیار دی. ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې زلمی رسول خبرداری ورکړ چې ترهګری او سغدریز هوس هم لوی ګواښونه دي.
د بیا پرمختګ او بریالیتوبونو مثالونه چې ما یې اوس وضاحت وکړ د نن ورځې د افغانستان د حقیقي تصویر نمایندګي کوي او که وکتلی سي 12 کاله د یوه هیواد په تیره بیا د افغانستان په شان هیواد په تاریخ کې چې له څه باندې 15 کلونو راهیسې پکې جګړې او رانی روانې دي ډیره اوږده موده نه ده. د بریالیتوبونو او لاسته راوړنو ته د تاریخي بدلون نه پرته بل څه نسو ویلی.
زلمی رسول وایي چې له 3 لسیزو راهیسې د جنګ وروسته هیواد د ډیموکراسۍ په لور روان دی او ټولې ریاستي ادارې فعال دی. د ده په وینا په افغانستان کې په 2001 کال کې امریکا د طالبانو حکومت تر رانسکولورو وروسته د واک انتقال کمیدو ته نږدې دی.
دې زیاتوي د امنیت په برخه کې موږ درې نیم لکه پیاوړي ځواکونه او پولیس لرو او هغوی د هیواد 90% امنیت په لاس کې لري. د هیواد امنیت د انتقال پروسه له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته په 2014 میلادي کال کې بشپړیږي. د افغانستان د خارجه چارو وزیر زیاته کړه چې حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینو په بهیر هم کار کوي. د سره سره په روانو هلو ځلو کې چې د خپلو ملي امنیتي ځواکونو صلاحیتونه او وړتیا نوره ښه کړو چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې بهیر هم پیل کړی دی. د دې بهیر اصول او شرطونه ډیر واضح دي. یو دا چې د افغانستان د اساسي قانون احترام چې ټولو افغانانو ته یو شان حقوق حاصل دي، بل له لسیزې راهیسې سیول لاسته راوړنې په وړاندې بوتلل او خوندي ساتل دي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډې ته دا ځل د ولسمشر حامد کرزي پر ځای د بهرني چارو وزیر درمیل سور وینا وکړه، ځکه چې ولسمشر حامد کرزي د چین په دوره وو.
هدایت سلطانی او چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د سرګندونو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کول. کډر مرو دونکو تاسو لپاره په دې خبرونه کې نور رپورتونه هم لرو، خو د نازي اقبال لاسم دراورو او بیا به رپورتونه په لوټ اسو. قدر مرودن کو تاسی دا مشال راڈیو خبرونی تھا وگی دا ناز اقبال پا غکی مسندر واوری دلا تاسی لپار یو دو رپورٹون هم لرو پا دی خبرونی کی دا پی وی پاڑا هم تاسی یو رپورٹ واوری خو دا غین اولاندی تاسی دا رپورٹ اولاندی کو چی د امریکای د دفاع مرستیال وزیر وای دوی هله مندي چې د کابل او واشنگتن ترمن سټراتیژیک تړون په اکتوبر میاشت کې وشي خو بل پلو افغان ولسمشر وای لوی جرګه د دې پریکړه کولی شي. فرانس پریس اژانس دا موضوع په رپورت کې سیړلې چې مهمه برخه درته نجیب عامر وړاندې کوي.
د فرانسې خبري اژانس په راپور کې لیکي د امریکای د دفاع وزارت یو لوړ پوړی چارواکي د جمعې په ورځ ویلي دا به یو غمیزه وي چې د افغانستان او امریکای ترمنځ خبرې ترې ناکام شي او هغه تړون ونه شي چې تر مخه امریکایي ځواکونه له 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې کیدای شي. د امریکای د دفاع مرستیال وزیر اشکاټر وایي د رواني میاشتې په سر کې کابل ته د خپل سفر پر مهال د کابل چارواکو ته ویلي ولسمشر اوباما غواړي چې دغه دوه امنیتی موافقه زر نظر وشي سو امریکایي پوځي کمانډانانو ته په افغانستان کې پاتې کېدل یقیني شي. نو موړې وای امریکا زکه دا موافقه زر نظر کول غواړي چې دوی او اتحادیان بیا د پلان جوړولو جوګه شي. ایش کاټر زیاتوي دا به بدمرغي وي چې دا موافقه زر نظر ونه شي ځکه اکثر افغانان د دې خبرې طرفدار دي چې اتحادي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، افغان ځواکونه پیاوړي کړي او دوی د ښه ژوند د تیرولو جوګه پاتې شي. فرانس پریس اژانس لیکي د ایش کاټر د دغو سرګندونو نه د امریکا بې صبري ښکاره کوي ځکه یاد امنیتي موافقه د افغانستان د انتخاباتو او د افغانستان نه د ناټو د ځواکونو د وتلو سره تړلې ده. ایش کاټر وایي دوی تمه لري چې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان او امریکای ترمن ستراتیژیک تړون وشي سو دوی د 2014 کال نه پس د افغانستان لپاره خپل پوځي کړنلارې وسنجول شي. امریکا په پام کې لري چې د افغانستان نه د خپل 500,000 پوځیانو څخه یو برخه پوځیان بیرته وغواړي خو د 100,000 په شاوخوا کې سرتیری په افغانستان کې پرېږدي. خو دا کار هله ممکنه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تړون لاسلیک شي. افغان ولسمشر حامد کرزی واشنگتن ته ویلي هغه د دې موافقې لپاره پراخ بنسټ ملاتړ ته اړتیا لري او اړ دی چې د دې لپاره لویه جرګه راوغواړي او دا کار وخت ته اړتیا لري.
نجیب عامر چې تاسو ته د افغانستان په اړه رپورت وړاندې کولو کده منو وردونکو یو بل رپورت هم تاسو لپاره لرو د افغانستان د پاکستان د تاجرانو په اړه. معنی د پاکستان په کراچي ښار کې د خالی پورس د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ګډه غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د دوړو هیبادونو سوداګرو ته په سیمه کې د ورپی خوستونزو د حل لپاره خبرې ترې شوې دي. د دغه غونډې په اړه د پاکستان او افغانستان د ګډ تجارتي چیمبر مشر له مشال رادیو سره خبرې کړې دي چې ظفر کریمی یې په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان د ګډ تجارتي اوتاق دویمه کلنۍ غونډه د خالی پورز په کراچۍ کې وشوه. د دغه اوتاق یا چیمبر نوی ټاکل شوی مشر خانجان علي کوزي مشال رډیو ته وویل غونډه یې په دې مخه تر سره شوې چې د دواړو هیوادونو ترمن سوداګریزي اړیکې پراختیا ومومي او په دواړو ترهګرۍ ځپلو هیوادونو کې د جنگ په ځای کاروبار وده ومومي.
اوس پاکستان د افغانستان د خاورې نه سنټرال اشیا ته ترانزیت کوي. د کال 900,000,000 ټن خالی سیمټ زی، همدارنګ 1.5 میلیون ټن فروټ زی، سبزی زی، میوه زی، بوره زی او همدارنګ غوړی زی. د دې لپاره لازم سهولتونه جوړ شوي دي. ټیکسونه، اضافي ټیکسونه او هغه څه چې اضافه واغستل کېدل هغه کم شوي دي. اما ټول مشکلات لا نه دي حل. یو ډیر لوی ستونزه دا ده چې هم د افغانستان حکومت دولت او هم د پاکستان زمنګ دغه تجارتی قرارداتونو ته په سیاسي سترګه ګوري، دې ته په اقتصادي سترګه نه ګوري.
د د هغه په خبره د پاکستان او افغانستان ګډ تجارتي اتاق په هڅو څه موده مخکې د پاکستان پخوانی ړومبي وزیر راجا فرویز اشرف 2500 کنټینرونه خوشي کړي وو. د دې ترڅنګ دغه ګډ اتاق یو شمېر داسې نور پلانونه هم لري چې له امله به یې په سیمه کې کاروبار ښه شي.
موږ اوس د پاکستان سره داخلي تجارت د 2.5 بلیون ډالر په ارزښت باندې لرو. که چیرته دا مناسبات دغه شي دا 5 بلیونو ته رسېدلی شي. چې ډېرې ستونزې لاشته اما ډېرې ستونزې حل شوې دي. د دې چمبر په واسطه باندې مناسبات ډېر نږدې شوې دي او دا زموږ په فشاري وه. دا اوس چې کوم بند په کونړ کې پیشنهاد شوی دی دا زموږ د دې چمبر پیشنهاد و چې د کونړ اوبه همداسې بهیږي او په دغه ځای کې داسې یو بند جوړیږي چې تقریبا 3.5 زره میګاواټه برق تولیدولی شي. دا به پاکستان ته هم راشي، افغانستان ته به هم راشي، دواړه ملکونه به ترې استفاده وکړي او موږ به انشاءالله دې ته ادامه ورکوو.
د خانجان علي کوزي په وینا د کراچۍ له لارې افغانستان ته د کیدونکو کاروبار سره ګڼ شمېر پښتانه منسلک دي او کله دې ځای څخه کاروبار سوداګرو ته د ورپېښو ستونزو له امله بل ځای ته منتقل شي نو د ډیورنډ په کرښه پرتو قبایلو باندې د دې بدې اغیزې پرېوتلی شي. خانجان علي کوزي زیاته کړه د پاکستان او افغانستان د ګډ تجارتي اتاق د مشر په توګه به هغه هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو د چارواکو سره په تماس کې اوسي ترڅو د سیمې د سوداګرو ستونزې حل کړي او په راتلونکي کال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار 5 بلیون ډالرو ته پراخ کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
کډرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په مشال رادیو .com او په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې
پښتانه په 21مه کې
په 1:30 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې
کدمن اوردونکو د خبر ایجنسی باډي سیمې سره تعلق لرونکو شپته کلن سراج الدین افریدی چې یو انټرنیشنل باکسر اتیر شوی دی وای چې همیشه د پښتنو نامه کړی ده. نو موري وای چې په یو شمیر ملکونو کې په نړیوال کچ سیالو کې برخه اخستې ده او خو اعزازونه ترلاسه کړی دي. نور تفصيل په سیمې کې د مشال خبرې علاقه بي.
د خیبر ایجنسی باډی سیمې سره تعلق لرونکی شپېته کلن سراج الدین افریدی یو انټرنیشنل باکسر تیر شوی دی او په خپل وخت کې په ګډه نړۍ کې د باکسینګ په سیالیو کې ګډون کړی دی او یو شمېر اعزازونه ترلاسه کړي دي. نوموړی مشال ریډیو ته وایي چې دغه لوبه مې په 1988 کې شروع کړې وه او په دې کې مې د ټولو پښتنو نامه کړې ده.
دا زه چې کندي سن 67 نه ما شروع کړی دا او څوسه پیر په دا کې مخکې خو زه بخپلا باندې یو کیل می کوله او د الله ډیر فضل او ډیر کرم چې د ټول پښتون علم چې چیتو دغه نامه می کړی دا په دا پیر چې په پاکستان کې شکر الحمدلله د ما سره درې روندونه چانی پورا کړی.
دا چې سراج الدین افریدی په کوم ملکونو کې د باکسینګ په سیالیو کې برخه اخیستې ده او څه بریاوی ترلاسه کړې دي په دې حق لا نوموړی وای
چې دا پیر چې په امریکا کې هم په روس کې هم په رومانیا کې هم هر ځای کې که په لندن کې دا که په چین کې دا په چین کې مې ګم کړی په بینکاک کې ما 9000 ګم کړی پاکې مې خیمه ډلې ګټلې دي مونټریال کینیډا کې مې کړی پاکې ما تدا پیرې چې زه خپل پیرا پاکستاني باکسر وو چې زر سدرم براون میډل مې ګټلې و تدا پیرې چې ما ته وزیر اعظم صاحب بټو صاحب جنرال ټیکا خان صاحب د غدواړو مبارکي را ولګلا چې ما 3 فټونه ګټلې او ایز 2 سپیرې یو پاکستاني باکسر هم داسې نشته چې 3 فټونه په ورلد کې ګټلې دا غټولو لته یو مده غټولو کې میډل حاصلې کړې دي. الله فضل او مهرباني را باندې وا.
نو موړي زه تکړه چې کومو کې ور کړې شي نو په پښتنو کې د صلاحيت او تکړتوب څه مې نشتا
دمو پښتون لاند او کې ډېر ټیلنډ دی مضبوطواله دی تکړتوب دی غیرتوب دی تدار مخکیم تاسو خپل ما تاریخ پڑھاو کو چې څه څه خلکو کړی لکه اوس ملتان افریدی عجب خان افریدی او نورم ډېر تر شي دا څه کمزوري خل نري دا چې کندي د عزت وګيري دا د غیرت وګيري دا خو کې ار یو ټیلن موجود دی لیک صرف دغه تا چې ولیار ملاو شي الف فضل کرم ساري او کار کولای شي خو په نیک ځای باندې کولای شي.
سراج الدین پردای اوس د فاټا باکسینګ اسوسییشن جنرال سیکرټری دی او په باډا کجورای کې د باکسینګ یو کلب چلوي. دی وای چې زه غواړم چې نورو پښتنو قبایلي ځوانانو ته هم دغه لوبه ورزده کړم چې دوی هم پکې خپل نامه پیدا کړي.
او قدر مرو درکو اوس وقشي د زمونږ همکار باز محمد عابد ادی رپورټ تا چې پیوي د پښتنو په کلتر په کلتور کې څومره ارزښت لري د دې اهمیت څومره دی نو راځي چې دې کلتوري رپورټ ته وښو.
پیوي د پښتنون جنو داس یو سنگر تو کې دی چې د خادیو په مناسبتونو کې د ویختو په چونټي پوری تړي او خپل ډول او سنگر پی جوړوي. د پیوي د استعمال لپاره جنوي ویختان په چونټي کې راټولوي او پیوي ور پوری زکه تړي چې خلکو ته دا وخی چې وګدوي ویختان لري. دا چې پیوي څنګه جوړخ لري په دې اړه د بیسودو ولسوالۍ اړوند پاخه عمر لرونکي میرمن شمشاد صافی مشال رادیو ته وویل
بعض خلک دو پیوی اچي بعض خلک یو پیوی اچي تقریبا د نیم په تور تار نه جوړیږي او بیا په کې په سر کې دا د سیزونډي جوړیږي او نور شنه او سره او دا غیم په کې چولې تارونه نو هغه پیوی به مکمل شي د چونټي ځاندې نیمه یې ستدا رسیږي د خزو سره خزیب کوي نشات یې هغه خزی اچي د دې په خاطر چې سیخ پلو یخته او سره پیوی شي دا اختلاف شانی او د جلوو کې
څنګه جبارخیل چې ډیر وخت په ویختو پوری پیوي هم تړلې وي وای چې د پیوي کارول ویختو ته ډیرې ګټې رسوي.
په لرو پرتو سیمو کې ډیره مېرمنې زمونږ استعمالوي هغه لا هم په دې عقیده دي چې ته پیوي په ویختو کې استعمال شینو د ویختو په ګودوالي کې مهم رول لري او کولای شي چې ویختو وګدکړي په دې خاطر باندې چې هغه اختزوړن ساتي او ویختو پیو بلکې د لګیدو څخه ژغوري. ډیر کم مېرمنې دي چې هغه په لرو پرتو سیمو کې دي چې هغه د پیو په ګټو باندې پوهیږي او انجونی بل خصوص د پیوي ډیر استعمالوي تر دې د هم پورې هم زه پیوي استعمالوم.
د اسمان یا زی په نوم یو انجلی وای چې پیوی په ودونو کې او د نکریزو په شپنجونی کاروي.
یو چوټی کې به مونږ پیوی استعمالولو په خوا چې به وختان ډیر زیات ګنول یو غټه امدا و چې پیوی به استعمالولو اوس چې د پیوی نه استعمالیږي نو وختان د ډیرو انجنونو زیات کوزي چې به همیشه ډاکټر ته رواني. اوس د پیوی رواج چې کم شوه دی یوازې په ودونو کې چې کله د واده مراسم یو د نکریزو شپوي د نکریزو په شپې کې چې کله جونی التا افغانی لباس غوندیا چرمدار بیا پولیدار کمیس وی په دغه وخت کې پیوی استعمالی او پیوی سره مغه کم خالونه چې د رنجو هغه هم وحل کی.
د یادولو د چې په خاري کلتور کې د پیوی کارول کم رنگی شوی خو لا هم په ودونو او ځانګړو مناسبتونو کې نجونی د سهلی په دود پیوی استعمالوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږې د خبرونه خرشی بو ته رسیدلې وو. د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه په همدی ځای تمامېږي. خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږو پورې دوام لري. د بهادر زیب دا سندره اورو او یو بل خبرونه کې تاسو ته تاسو په خدمت کې حاضرې.
خبر کو لکد پانے رپیرم پماج کلے پور خبر کو لکد پانے رپیرم محبت کے رنزے دم دزل درد خورے دم پماج کلے پور خبر کو لکد پانے رپیرم پماج کلے پور خبر کو لکد پانے رپیرم
کرم شور چا خبر کری زخو فزان نا پوہے دم پماد کلے پو خبر کو لکد پانے رفے دم پماد کلے پو خبر کو لکد پانے رفے دم خبر کو لکد پانی رپے دم پماد کلے کو خبر کو